السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو د تباکاری د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لخوا د شمالي وزیرستان د بې کوره شو او د ملک د سیلاب ځپلو لپاره د مالي مرستو، په اسلام آباد کې د مظاهرو وروستي حال، په خیبر جنسی کې د پولیو کیسونو او د بیماري د مخنیوي لپاره د هلو ځلو ترڅنګ په سوات کې د یو نندارتون د حال نه خبر شي. هفتهوار پروګرام حجره هم لرو، خو اول خبرونه له مجید بابر نور.
په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله 231 کسان مړه او 3500 نور ژوبل دي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن کابل ته تللې ده. د شام د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودلې د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم 13 تنه وجلي. د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې د راغلو سیلابونو له امله د مړو شمېره 231 ته ورسېده. چارواکي د 3500 نورو خلکو د ژوبل کېدو هم وایي. د چارواکو په خبره په دغه مړو او ژوبلو کسانو کې د زیاتره خلکو تعلق د پنجاب صوبې سره دی. تېره ورځ د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وزیر دفاع خواجه آصف د دغو سیلابونو له کبله د تباهۍ تفصیل وړاندې کړ.
436,000 کی آبادی ڈائریکٹلی جو ہے
دے وئی دے سیلابونو نیخ پنیغا سلور لکو شپک دیش زر خلق آغیزمن کڑی. تر دا محال سد پاس تل زر خلق ژغورل شوی او دا محال سد پاس 2,000 خلق په امدادی کیمپنو کې میشتی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف سره د کتو پر مهال نوموړي ته د دغو سیلاب ځپلو لپاره د 100 کروڑ روپو چک حواله کړی. د پاکستان په لاهور کې چارواکي وایي چې تیره ورځ په دغه ښار کې د ماسپخین د مانځر پر مهال د یو جومات د چتر غورځېدو له امله د مړو شمېره 30 ته ورسېده. چارواکي وایي چې د پشکال بارانونو د دغه جومات د ودانۍ ډانچه کمزورې کړې وه چې له امله یې چت وغورځېدو. چارواکي په دې باور دي چې د دې پیښې پر وخت په جومات کې 13 منګزاري موجود وو. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن د دغه ایجنسۍ په ډمډوله سیمه کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساسکور کولو په یوه ډله د ناسرګند وسلوالو لخوا د ډزو له امله د یو د لیوي چارواکي وژل شوی. د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه په باجوړ قبایلی سیمه کې د ګوزند ناروغۍ پر ضد په درې ورځنۍ کمپاین چې د نهه ورځنۍ پیل شوی د دې پیښې وروسته به هم جاري وي. د دې نه مخکې هم د ګوزند ناروغۍ پر ضد د ساسکور کولو په ډلو بریدونه شوي. تر دا مهال د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو اداره ESPR نن په خپله یو خبر پاڼه کې وایي چې نن سهار د پاکستاني پوځي جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د وسلوالو درې پټنځایونه په نښه کړي او 15 وسلوال یې وژلي. خبر پاڼه کې د دغو وژل شوو وسلوالو د شناخت او نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د روان کال د جون د میاشتې د 15 نیټې نه د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د دې عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان نه څه د پاسه 100,000 خلک بې کوره شوي. د پاکستاني پوز د دې دعوې په اړه سوالو طالبانو تر دې دمه سنې دی ویلي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج افغانستان سره د ګډو همکارو د خبرو اترو لپاره نن کابل ته رسیدلې ده. سوشما سوراج به د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکارۍ په موضوع به خبرې کوي. کابل ته د سفر نه مخکې سوشما سوراج ویلي وو چې په راتلونکي وخت کې د افغانستان ولسمشر هر څوک وي هند به ورسره په ګډه کار کوي. هند دا مهال افغانستان کې د بیا رغونې او مرستو په لړ کې تقریبا د 2 اربو ډالرو سرمایه کاري کړې ده او د افغان ملي پوځ د افسرانو روزنه کې هم مرستې کوي. کابل ته د روانې دوره مخکې هغې ویلي وو چې د هند او افغانستان ترمنځ د پیړیو راهیسي تعلقات دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ووټونو د بیا شمیرنې او پلټنو تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړې شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې دا مهال د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي. د دغه کمیشن ویان نور محمد نور تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړ شي، ولې یو بله برخه پات کېږي چې هغه د شکایت کمیشن مربوط کېږي او وروسته د هغې څخه دغه فیصلې او پرېکړې چې راځي باید سیستم کې عملي شي تر څو نهایي پایلو ته زمینه هم ورشي.
د تخنیکی کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره امیدوارانو ته 30 ساعتونه د اعتراض لپاره وخت ورکول کیږي. بیا به 40 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن په دې کار کوي. له هغه وروسته به دا پریکړه سیستم ته داخليږي او بیا به د افغانستان د ولسمشرۍ د نتایجو اعلان کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفق افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هواره نشي. د بان کی مون لخوا د اپیل په داسې حال کې شوی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یو امیدوار عبدالله عبدالله د هغو څه د پاسه 2 میلیون ووټونو د نتیجو قبلولو نه انکار وکړ چې دا مهال یې پلټنې د نړیوالو څارونکو په نگرانۍ کې ترسره شوې. د ووټونو د تفتیش نه پس د نتیجو د اعلان نه مخکې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی ترمنځ د اختلافاتو له وجې هغه امیدونو په کمیدو دي چې د امریکا په منځګړتوب د یو ګډ حکومت د جوړېدو په لړ کې دغه دواړه امیدواران پرې رضا شوي وو. د شام د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم 13 تنه وجلي. په بریتانیا کې د شام د بشري حقوقو میشتو سارونکو پرون وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 تنه نور په دې چاودنه کې وجل شوي. د شام د بشري حقوقو د سارونکو په وینا په دې غونډه کې چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د رام حمدان په خار کې و نږدې 500 کسانو ګډون کړی و. یو ډله چې ځانته د ادلب خبري شبکه وایي د مړو شمېر 30 تنه یادوي. د هغو وسلوالو په منځ کې چې د شام د ولس مشر بشار الاسد ځواکونو پر ضد جنګیږي احرار الشام یو لوی ډله ده. دغه ډله د اسلامي دولت له وسلوالو سره هم چې د شام په شمال ختیځ او عراق کې یو شمېر سیمې لاندې کړې دي په جګړه بوخته ده. او اوس درته وړاندې کوو د پاکستاني روپو د بهرنیو روپو په مقابله کې د پاکستاني روپو نرخونه او د موسم حال زموږ همکار سراج ته وړاندې کوو.
نن د شروع په ورځ د پیښور کرنسی بازار کې یو امریکایي ډالر په 1.05 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 1.02 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.05 روپۍ. یو یورو په 1.01 روپۍ او په 1.01 روپۍ او 50 پیسې. یو سعودي عرب ریال په 0.05 روپۍ او 45 پیسې او په 0.05 روپۍ او 20 پیسې. یو د عرب امارات درهم په 0.05 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او اوس ته موسم صورتحال د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 غنټو کې د پیښور خوښ سیمو کې د باران امکان دی او دا رنګ په بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې سیلابونو په سلګونو کسان وژلې دي او ډېرې بې کوره کړې دي. معلومات په واوره په خبري ایجنسی کې د پولیو یا ګزن د مخنیوي لپاره د صحت محکمې په کار مخبرو
اوسه پورې د پولیو کیسونه په خبري ایجنسی کې چې کنه هغه سلو نشته رسېدلي. اکثریت د هغو کیسونو نه چې په کومو ایریا کې چې کنه زموږ فری موومنټ د پولیو ولا نشي کېدای نو هغه ځای کې زموږ پولیو ټیمونه ورتلی نشي چلته ویکسینیشن وکړي.
په پیښور کې غیر سرکاري ادارې چې د شمالي وزیرستان د کډوالو مرسته کول غواړي پر حکومت او پاستور لګوي چې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي.
ډېرې امدادي ادارې هلته کار کول غوښتل خو هغې ته نوسي مسله ده او فوج ورله اجازه نه ورکوي، حکومت ورله اجازه نه ورکوي. وایي چې د ټولو ان جی اوز هلته اجازه ورکړل شي، د ټولو ان جی اوز راشي ځکه چې په لکونو خلک متاثره شوي دي.
په هفتهوار پروګرام حجره کې به د افغانستان د خیوې ولسوالۍ په هکله واوري.
د کونړ سپان د سین چې تخیو له سوالې په منځ کې تیر شوې ده. دغه سین کدی وی خونه فائدې لري، د بل خونه ډیر تاوانونه مونږ ته رسولي ځکه کال به کال باندې سین سپی زیاتیږي، د سین اوبه زیاتیږي او په زرهه او جری به زموږ زمونږه لاندې کی.
لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د افتونو سره د مبارزې اقامی داروي په پنجاب، آزاد کشمیر او کلګیت بلتستان کې د سیلابونو له وجې 211 کسان مړ شوي دي او 400 نه زیات ژوبل شوي دي. همدارنګ په زرګونه کسان بې کوره شوي هم دي. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله پرې رپورټ لري.
په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 211 او جوبل تنانو شمېره 401 ته رسېدلې ده. بلخوا آزاد سرچینې وایي چې بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېره 300 نه اوړېدلې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایڈمن نواز خالد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب د ټولو زیات ګجراواله ډیویژن متاثر شوی دی چې پکې 250 کسان مړه او 68 جوبل شوي دي. په لاهور ډیویژن کې 45 کسان مړه او 106 جوبل شوی دي او په پینډی ډیویژن کې 6 کسان مړه او 13 جوبل شوی دي. د نوموړي په وینا چې دا سیمه د چناب او جهلم سین سره نږدې پرتی دي چې لوجه پکې په زیاته پیمانه تباهی شوې ده. په پنجاب صوبه کې د شوی نقصانات او امدادي کاروایانو په حق له نواز خالد وایي چې پاکستان فوج 12 هلیکاپټر او 292 کشتۍ او د ضلعي انتظامیه 202 کشتۍ دا وخت متاثرین محفوظ علاقو طرف ته منتقل کولو کې بوخت دي. زمنګ د رپورٹ تر مخه 156 کسان مړه او 208 جوبل شوی دي او د 1450 کلو قریبا 52,250 خلک هم متاثر شوی دي. د بارانونو او سیلابونو لوجه 215 کورونه په مکمله توګه او 4,500 پوری کورونو ته په جزوی توګه نقصان رسیدلی دی. په 4,600 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 3,300 پوری څاروي هم متاثر شوی دي. د سیلاب نه متاثر شوی خلکو لپاره 299 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوی دي او 2,300 پوری متاثرین دا وخت په کیمپونو کې میشت دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا NDMA وایي چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې بارانونو او سیلابونو 46 کسان وژلي او 109 جوبل کړي دي او د 140 کلو د 1500 زیات کسان یې متاثر کړي دي. دین علاوه 2,122 کورونه په مکمله توګه او قریبا 4,000 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسولی دی. په 2,048 ایکړه ځمکه ولاړ فصلونه او 1,319 څاروي هم د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثر شوي دي. مشال ریډیو چکلا د پنجاب په مختلفو سندونو کې د سیلاب په حق له موسمیات او محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده.
اوس کوم رل چې هغه تریمو طرف ته بڑھاویږي او 5.5 لک کیسه او تریمو رواني دا نورم بڑھاویږي. نور نارمل پوزیشن کې روان دي سیوای راوی بلوکی مقام باندې هغه کې فلډ سچویشن ده. هاي فلډ دی او روان ده. ترور ورځې نه پس بزا دریا سین ته لاړش بیا 15-16 تاریخ باندې په سن کې به داخليږي ګدو بیراج باندې.
یاد دی وی چې بارانونو او سیلابونو لوجې په گلګت بلتستان کې هم 11 کسان مړه او 15 جوبل شوی دي. دا د هم یاد وی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف تیر مازیګر د پنجاب د سیلاب نه متاثره سیمو دوره وکړه. د حافظ آباد په جلال پور جټیا کې متاثرینو تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت به د زپلې شوی خلکو دوباره بحالۍ او متاثره شوی کورونه بیا ودانولو لپاره ورسره مرستې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک پرون د پاکستان د پوزمشر راحیل شریف سره د کتلو په وخت نوموړي ته د 100 ملیونو روپو چک حواله کړی دی چې دا ډول د کورونو بې ځایه شو او همدارنګه د سیلاب بخنه غواړم همدارنګ د سیلاب ځپلو سره د مرستې په توګه ترې کار واخیستل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خبره شوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دا پیسې د نوموړي ایالت د حکومت او خلکو په استازیتوب د پوز مشر ته سپارل شوي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی معلومات لري چې نجیب عامر ورسره خبرې کړي دي.
جی بالکل، دا د وزیر اعلی هاوس خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا یو خبر پانه چاری شوی ده چې په هغه کې ویل شوی دي چې وزیر اعلی خیبر پختونخوا پرویز خټک جی ایچ کیو ته ورغلی دی او هلته کې د جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی دی او هغه ته لاس په لاس دغه 10 کروڑ روپو چک د سیلاب ځپلو او چې کوم د شمالي وزیرستان څخه بې کوښ شوي خلک دي د هغوی سره د مرستو لپاره آرمی دغه چک د آرمی مشر په دغه چک چې لاس په لاس ورکړی دی.
صحیح زلان کا دم رته وای چې د پښتونخوا چارواکي سوای چې تروسه بارانونو دغلته سیلابي بڼه خونه د غوړه کړي او یا د سیلابونو دراتک وړانوینه خونه د شوې د پښتونخوا په کومه برخه کې
دته کې خلا تروسه پوری چې کوم چارواکي دی حریده سیدانه رکړي ګینده په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو خطر دی. البته د موسمیات محکمې ویلې چې نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې نن ورځ د بارانونو امکان شته خو دا چې امکان یې نه لري سرګن کړی چې ګنې دغه بارانونو څخه د سیلابات لو خطر.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په پاکستان کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک احتجاجونو نه یوازې په هیواد کې یو ژور سیاسي بحران رامنځته کړی بلکې د پوز او د منتخب حکومت ترمنځ په اړیکو یې هم منفي اغیز کړی دی. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند په ګډون زیاتره سیاسي ګوندونو پر پوز تور لګولی چې د عمران خان او د طاهر القادر ملاتړ کوي خو پوز دا تورونه رد کړل. عبدالله کاکړ د دې موضوع په اړه تاسو لپاره یو رپورټ لري.
د تیرې میاشتې پر 14مه نیټه د عمران خان او طاهر القادری پیل شوي احتجاجونه لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. عمران خان پر واکمن مسلم لیگ نون ګوند په تیرو عامو انتخاباتو کې د داندې تور لګوي او طاهر القادری بیا په لاهور کې د خپلو لارویانو په وژنو کې د لاس درلودونکو پر ضد د کاروایي غوښتنه کوي. خو د دې غوښتنو پرته د پاکستان زیاتره ګوندونه دا تور لګوي چې د دواړو سیاسي مشرانو شاته د پاکستان فوج دی چې غواړي جمهوریت له منځه یوسي. دا بحران دومره ژور سو چې د پارلمان ګډه غونډه راوبل سو چې لا هم دوام لري. په اسلام آباد کې مشت دفاعي چارو کارپو او د فوج په خوانی افسر خالد منیر وای پر فوج لګول سو د غوتورونو د حکومت او فوج ترمنس اړیکی خراب کړي.
تعلقات خراب شو ځکه چې شروع نه د پرایم منسٹر نه والے تر یو عام ممبر قومي اسمبلی پورې صوبائی اسمبلی پورې ټول وې چې دا سکرپټ آرمی دی کہ وزیر اعظم ہوئے چھ مجھے پتہ ہے ان کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے. میں تو پرائم منسٹر ہے ہویا چھ کس کا ہاتھ ہے نہ ہویا سفار نو فوج طرف اشارہ ہی ہر سینیٹر ہر قومی اسمبلی ممبر سپاہی اسمبلی کی تقریر گئی اگر فوج باندھ تک گئی چھ داد دئی پلان مجھے اسکرپٹ نشتا نو فوج جو دد تعلقات اولم سدمر ٹک نو ابھی باندھ نور خراب ہو.
په لاهور کې مشت سیاسي چارو کارپو ډاکټر حسن عسکری هم وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه اختلاف د فوج او حکومت پر تعلقاتو ناوړه اغیز کړي. خو دغه په خبره ویره لري چې چرته اړیکې شې نسوي نو شایي چې مو دروسته هم دغه شان بحران بیا سر را اوچت کړي.
زمون خپل اندازه دادا چې ټاکل شوی حکومت لپو سره خپل تعلقات سم نکړي نو زما په فکر سو میاشتې وروسته به د سیاسي مشرانو لخوا د حکومت پر ضد بیا مسلې راپورته شي او داشان د پوز دباو به هم اور باندې برقرار وي نو د حکومت ته په استحکام او آرام سره د حکومت کولو موقع خای اوس په لاس ورنشي.
خو خالد منیر وایي د فوج او حکومت ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته داسې هیڅ هڅه نه ده سوې چې د دواړو تعلقات بیرته سم لور ته یوړل شي.
چې څنګه د عمر شانتې ده چې چا دومره مت ته چې فوج د هغو په منځ کې دغه وکړي اول به امریکې کولو اوس ما په خیال هغه نشته نو باقی سیاستدان هم خو نشي کولی که نه سیاستدان کې دا مت نشته چې فوج ته وړي تاسو به دا نه کراس کوئ لاین او حکومت ته وایي چې دا لاین به نه کراس کوئ.
که څه هم داسې فکر کېږي چې راپورته سوی سیاسي بحران ختم سوی خو د پاکستان د یوه وتلي خبریال نصرت جاوید په وینا بحران ختم سوی نه بلکې ځنډول سوی دی.
داو عبدالحی کاکر ورلد پالیٹکس ریویو مجلے لکھی پہ اسلام آباد کے عمران خان او طاہر القادری مظاہروں کو لیوے خوا پر نواز شریف فشار راوڑی نوبل طرف تا دا پوز لخوا جمہوریت تا دا ور پے خو گواخونو کچا ہم ور سرا لوڑا شویدا دا مقالے تفصیل پدے رپورٹ کیا اورو. ورلد پالیٹکس ریویو مجلل لکھی چې شلو زیاتې ورځې کېږي چې په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری احتجاجي ناستو کې هغه وخت تشدد مخې ته راغلو کله چې تیره هفته مظاهرچیانو وزیر اعظم هاوس ته د ورننوتلو دړکه ورکړه او د پارلمان ودانۍ مخې ته لاړل. مجلل لکھی چې د هر څه پر نواز شریف یو وار بیا فشار راوړ چې خپلې هغه وعده پوره کړي چې په انتخاباتي کمپین کې کړې وې او د ریاستي ادارو ښه تاثر هم واپس بحال کړي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې ولې د عمران خان او طاهر القادری ګوندونه د نواز شریف په لرې کولو کې پاتې راغلي د دې باوجود چې په لارو کوڅو کې پلویان راوتي دي. مجله یې وجه په قومي کچه د ملاتړ کمی ښایي. مجله لیکي قادری اوس هم د پاکستان په سیاست کې نوې دی چې په پارلمان کې هیڅ استازی نه لري او یوازې یوه وړه ډله پلویان دي. بلخوا که څه هم عمران خان لوی نوم لري خو دغه زیاتره پلویان تعلیم یافته او د منځني طبقې خاري اوسېدونکي دي. د پی ټی آی سیاسي یوازیتوب هم د ګوند لپاره منفي اثرات لري. کله چې د عمران خان له احتجاجي ناستو سره د پوځي کودتا تاثر واخیستل شو نو اپوزیشن ګوندونو چې مخکې چې پخلو ځان یې زر له حکومت سره یو ځای کړ چې ورسره پی ټی آی نور هم یوازې شو. مجللي کې ډېر پاکستاني وګړي دا اندېښنه لري چې دغو درنو کې دي شي د واکمن ګوند او د ریاستي ادارو قانوني حیثیت ته تاوان رسولی وي ځکه چې پر پخواني چیف جسٹس افتخار محمد چودھری او د الیکشن کمیشن پر چارواکو د درهلو تورونه مخې ته راغلل. مجله لیکي په ملک روان سیاسي بوران پر حکومتي ادارو فشار راوستي دي چې ولس ته بنیادي سہولتونه په سم ډول ورکړي چې دارنګ پرې د ولس اعتماد بحال شي. مجله لیکي په اسلام آباد کې مظاهرو د پوځي او غیر پوځي حکومت ترمنځ په تعلقاتو کې د لا زیاتېدونکو مشکلاتو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د پوځي کودتا ګواښ له 2008 راهیسې کم شوی دی چې دا وخت مسلح ځواکونه له پاکستاني طالبانو سره په جګړه کې بوختی بلخوا پاس کې دننه اداري بدلونونه هم روان دي چې د حکومتدارۍ نه توجه امنیتی هدفونو ته شي. مجللی کې د پاکستان جمهوریت ته هر وخت پاس لخوا غواخ موجود وي چې تاوان ورته رسول شي او نن سبا د دغه غواخ درجه زیاته ده. د مجلې په خبره حکومت ته دا وخت پکار دي چې پر اقتصاد توجه ورکړي. مجله په دې لړ کې ښه کارکردګي د پاکستان مسلم لیگ نون د تقدیر د فیصلې لپاره مهمه خبره ګرځوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے په خیبر ایجنسی کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي مخ په خورېدو ده. خو دا چې د خیبر ایجنسی د صحت محکمه او نورې نړیوالې ادارې دلته د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي په دې موضوع په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری د خیبر ایجنسی ایجنسی سرجن او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر رحمان افریدی سره یو مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په روان کال کې په خیبر ایجنسی کې څومره ماشومانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده او د دې وجه
خیبر جنسی کی د پولیو ناروغی د مخنیوی د پارا نو س گامونه پورته کوي
د فاټا سیکریټریټ په تاون سره د یو پیپ چې موږ ته ویو غو د یونایټیډ عرب امارات چې کوم متحده عرب امارات په فاندینګ په وجه باندې چې کنه موږ دلته اوس سپیشل پولیو کمپین چې کنه غو پلان کړی دی چې هغه دوه ورځې په هفته کې موږ کوو په باډا ایریاز کې په دې کې چې کنه موږ سره د محسوس سکاوټس د پولیټیکل ایڈمنسټریشن د خیبر ایجنسی د فاټا سیکریټریټ د ډایریکټریټ اف هیلث سرویسز فاټا او د پارټنرز چې کوم WHO یونیسف په تاون سره چې کنه موږ دا کمپین کوو او په هفته کې دوه ورځې دا کمپین کیږي او موږ کوشش دا کوو چې څنګه گورنر صاحب هدایت کړي چې تاسو په هغه ایریاز باندې فوکس وکړي چې کوم ځینې کیسز رپورټ کیږي نو په تیر کمپین کې او په دې راتلونکي کمپین کې چې کنه موږ زیات فوکس کیږي کنه په هغه ایریا باندې وي
د پولیو زد دغه کمپین د کومې ورځې نه شروع شوی چې کوم روان کمپین دی او دې پرم څومره ټیمونه ټاکلي څه طریقې کار مرته جوړ کړای
څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په د پولیو کمپین موږ په خبر ایجنسی کې په دوه حصو کې تقسیم کړی دی یو سپیشل پولیو کمپین دی او یو روټین پولیو کمپین دی سپیشل پولیو کمپین موږ چې دی کنه په باډه کې او په اسپیشلی په جمرود کې چې کنه دا موږ کوو او د باډي چې کوم کمپین موږ شروع کړی هغه په جون کې چې کنه موږ دغه سٹارټ اخیسته او د متحده عرب امارات تاون سره او په جون کې موږ چې دی کنه دا په هر هفته کې دوه ورځې کمپین چلولې نو اته ورځې چې کوم کمپین دی هغه موږ په جون کې کړو بیا په جولای کې چې کنه د روژه په وجه باندې کمپین ریسر شو دغه نه پسی کنه په اگست نه موږ سٹارټ واخستو اوس په ستمبر کې به موږ ان شاء الله چې شپږ کمپین به نور پوره شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پېښور کې د شمالي وزیرستان د بیکورشو خلکو سره د مرستو لپاره کارکونکو ځینو غیر حکومتي ادارو پر حکومت تور لګاو چې دوی د کډوالو سره مرسته کول غواړي خو حکومت دوی ته کمپ ته د ورتللو اجازه نه ورکوي. خو بل پلو حکومتي چارواکي وایي د امنیتي سپیناوي نه پس دوی غیر سرکاري ادارو ته اجازه ورکوي چې کمپونو ته لاړ شي. شبیر جان پرې رپورټ لري.
د پیخور یو مقامی هوټل کې دغه شوې غونډه کې ګډون کوونکو د شمالي وزیرستان بې کورشو او د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو وویل چې د شمالي وزیرستان دا وخت په لکونو خلق بې کورشو دي خو له دغلته کې غیر دولتي ادارو ته د کار کولو اجازه نشته دی. دوی غوښتنه وکړه چې یوازې حکومت او پوز د لکونو خلقو ضرورت نشي پوره کولی او سرنګ چې د ملکن یا نورو بې کوره شوي خلقو ته د ټولو مرستندویه ادارو لخوا د کار کولو اجازت ورکړل شوی وو، نو د شمالي وزیرستان بې کوره شوو لپاره دې هم ټولې نړیوالې او ملکي مرستندویه ادارو ته اجازت ورکړی شي. همدا شمالي وزیرستان نظام داول چې یو غیر سرکاري تنظیم سره کار هم کوي، مشال لیډو ته وایي
ډېرې امدادي ادارې هلته کار کول غوښتل خو هغې ته نوسي مسله ده او فوج ورلا اجازت نه ورکوي، حکومت ورلا اجازت نه ورکوي. بل دغه خبره هم وشوله چې یاره آرمی یو خپل یونټ جوړ کړو، ټی ډی پی سروس اینڈ مینجمنٹ یونټ، چې یعنی دغه فوج به ټول امدادونه په متاثرینو کې تقسیموي او هلته به انجیوز ته اجازت نه ورکوي او که کوم انجیوز هلته کار هم کوو هغه به د فوج لاندې کار کوو. نو موږ د دې ډېره غندنه کوو، موږ وایو چې دا ټول انجیوز هلته اجازت ورکړی شي، دا ټول انجیوز راشي، ځکه چې په لکونو خلک متاثره شوي دي او دا د فوج یا صرف د حکومت د واس کار نه دی.
په شمالي وزیرستان کې د انجیوز یا غیر سرکاري تنظیمونو د کار کولو لپاره د پوز لخوا د ټیمپرری ډسلوکیټډ پرسن سیکریټریټ په نوم یو یونټ هم جوړ کړی شوی دی او دا سیکریټریټ د وزیر اعظم سیکریټریټ سره په مرسته کار کوي. د ټیمپرری ډسلوکیټډ پرسنز یا په عارضي توګه بې ځایه شوي خلکو د دغه سیکریټریټ مشر کرنل علي وایي چې دا یو غلط تاثر دی چې ګنې پوز یا حکومت غیر سرکاري تنظیمونو ته د کار کولو اجازت نه ورکوي.
دا غلط کنسپټ دی. اته سلويخ ادارو ته انوسی شو شوی دا موږ د کلیرنس راغلي سیکورټی کلیرنس دا غي 12 فاور شوی دی. په دې کې مته سوي چې دا کو فرض کا 60 راغلي دی، 48 به کلیر دی موږ طرف نه.
د حکومت لخوا دا غونډه ته ویل شو چې دا وخت د شمالي وزیرستان به کور شو لپاره اته سلويخ تو غیر سرکاري تنظیمونو یا ان جی اوس ته سیکورټی کلیرنس ورکړی شوی دی چې پکې اته ویشت کار کوي او نور شل به هم ډیر زر کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15300
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په سوات سیدو شریف کې د صنعت او تجارت د ودې لپاره درې ورځنی نندارتون شروع شوی دی. د دغه نمایش مقصد په سیمه کې کارخانې لګولو لپاره سرمایه کار رابلل دي. په دې لړ کې د اعلی پای یو هونډه وشوه چې پکې په سرمایه کاری خبرې وشوې. تفصیل لسیمه نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات سیدو شریف کې د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس غړو د اقتصادي پوهانو او تجارتي خلکو یو لوی غونډه وشوه چې پکې په سوات کې صنعتونه لګول او کاروبار ته وده ورکول باندې بحثونه وشول. غونډې ته د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر او سینیټر الیاس بلور خپله وینا کې وویل چې سوات سیمه د صنعتونو لپاره ډیره ښه ده، ولې حکومت دې سرمایه کارو ته اسانتیاګانې ورکړي.
امید لرم چې دلته چې انډستري ولګي ولګي به ولې بلګي چې دا خلک یریږي چې د لا ناړه لا ټیک شوی نه دی. خو نن به خلک ګوري او دا خبره چې زمونږ دا سمپوزیم دلته شوی دی، دا سمپوزیم دغه سه یو اسلام آباد کې هم پکار دی او هغې ته هم خلکو د خول غواړي چې دلته امن دی. دا دلته دا خدې ته پر رخه وه چې موږ خلک ټول راغلل پنجاب نه کجاوانه خلک راغلي دي نور نه چیمبر والا کسان غوښتي دي.
د سوات چیمبر اف کامرس مشر احمد خان په دغه موقعه وویل چې کال 2008 پورې سوات کې په زرګونو خلق د صنعتونو سره پر روزګار ول، ولې د بده مرغه بدمنۍ د هلې ځلې ډېرې ټیټې کړې.
دلته تقریبا د انډستری نه 70-80 هزار کسان چې هغه مستفید کېدل، ورکرو دلته په کاسمیټکس کې هم په انډستری په سلک انډستری کې هم په ماربل کې هم خو دې د شرکت په وجه باندې نیم نه زیات نیم نه بلکې درې مېسه کاروبار پاتې شوی او نور ټول ختم شوی. هغه سره سکلډ ورکر هم د دې ځنه تری نو دغه موږ ته یو ډېر غټ لاس راغلی دی. اوس انشاءالله چې امن راغی د هغې نه په وروستو د خلک واپس راتل شروع شوی دي او انشاءالله کارخانې به هم واپس چالو شي.
د سوات پوهنتون د اقتصادو پوهان پروفیسر امداد الله په دغه مقول چې په سیمه کې سرمایه کارو ته حالات ټیک کول او بیا اسانتیاګانې ورکول د حکومت ذمہواري ده او دغه لپاره په سنجیده توګه ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه مقاله د خیبر پختونخوا د وسایلو او مدنیاتو وزیر ضیا الله اپریدی وویل چې صوبایي حکومت د صنعتونو ودې لپاره 8 ارب روپۍ په بجټ کې ایښودي دي او سرمایه دارو ستونزې به هواروي.
زمونږ چیرمین صاحب زمونږ قائد خو په دې باندې ډېر زور ورکړي چې بھائی هایډل چکم دا غدي زمونږ صوبا کې موږ لګیا یو موږ
اختتام کړی د چیرمن سیم مخبرو کې نور به ان شاء الله تعالی واړه ډیمونه جوړیږي زمونږ پرایورټی ولغه او د ګیس په ولدا زمو حق ته چې څنګه دی بالکل ټیکوي مونږه مرګري مونږ به سپورټ کوو
د صنعت او تجارت د ودې لپاره را بلل شوی د غونډه کې د پیښور کور کمانډر جنرال خالد ربانی او د ملک د نور برخو یو شمیر صنعتکارو او سرمایه‌کارو ګډون وکړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې د ماسپخین یو نیمه بجې شوې ده. لنډ خبرونه یو وار بیا له مجید بابر نور.
د پاکستان په پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان کې درغلو سیلابونو له امله د مړو شمېر 201 د شته ورسېده. چارواکي د څه د پاسه 1400 نور خلکو د جوبل کېدو هم وایي. د چارواکو په خبره په دغه مړو جوبلو کسانو کې د زیاتره خلکو تعلق د پنجاب سوبې سره دی. د پاکستان په لاهور کې چارواکي وایي چې تیر ورځ په دغه ښار کې د ماسپخین د مانځه پر مهال د یو جومات د چتر راغورځېدو له امله د مړو شمېره 300 ته ورسېده. د باجوړ قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې نن د دغه ایجنسۍ په ډمړو له سیمه کې د ګزند ناروغۍ پر ضد د ساسکو ورکولو په یو ډله د ناصرګند وسوالو لخوا د ډزو په ډزو کې یو د لیوی اهلکار وژل شوی. تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو اداره ESPR نن په خپله یوه خبر پاڼه کې وایي چې نن سهار د پاکستاني پوځي جنګي الوتکو د شمالي وزیرستان په دتخیلو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د وسوالو درې پټندیونه په نښه کړي او 15 وسوالې وژلي. د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج افغانستان سره د ګډو همکارو د خبرو اترو لپاره نن کابل طرف ته لیدل. سوشما سوراج به د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکارۍ په موضوع به خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د ووټونو د بیا شمیرنې او پلټنو تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخیره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ په مخالف امیدوارانو د یو متفق افغان حکومت د دې ویرې د جوړولو غږ کړی چې د ټاکنو نه پس تشدد ته لاره هواره نشي. د شام د احرار الشام د یغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون یو کم تیر شتنه وجلی. په د فرانس جمهور ریاست وایي چې پیرس به د سپتمبر په 15 د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي.
لند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کول. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام حجره. په نننی پروګرام کې به د افغانستان د خیوي ولسوالۍ په حق معلومات واوري. باز محمد عابد تاسو لپاره دا پروګرام تیار کړی دی. راځي چې واره بیا واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، باز محمد عبدیم او د وجری په نننۍ خبرونه کې ستاسو قربا يم. د وجری د خبرونه مو د خیوی ولسوالۍ باندې جوړه کړې ده. د خیوی ولسوالۍ د جلال آباد نه شمال لور ته تقریبا 20 کیلومتره کې پرته ده. د غلطه سو تنو مشرانو سره ناستیم او دوی سره به د دوی په ستونزو باندې خبرې کوو او بیا به هڅه وکړو چې د چارواکو په وړاندې د دوی ستونزې کېدو او جواب ترې وغواړو. کاکا، تاسو به اول خپل نوم واخلې او بیا به راته د خیوی په عمده ستونزو باندې خبرې وکړي.
زما نوم خان بادر او په سرچوال باندې مشهوري ما. فعلا د خیوی ولسوالۍ د خیشکو په کلي کې اوسېږم. نو دا چې ستونزې خو موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو او یوازې که په دې باندې خبر وکړو چې د کونړ سپان د سیند چې د خیوی ولسوالۍ په منځ کې تیر شوی دی، دغه سیند که د یوې خوانه فایدې لري، د بلې خوانه ډېر تاوانونه موږ ته رسولي، ځکه کال په کال باندې د سیند څپې زیاتېږي، د سیند اوبه زیاتېږي او په زرهاو جریبه ځمکه زموږ لاندې کوي او وړي. که چېرته د دغه سیند پر غاړه باندې یو استنادي دیوال دواړو طرف جوړ شي، نو انشاءالله چې زموږ ډېرې ځمکې به د خطراتونه بچ شي.
تاسو کله د دغه خیوی ولسوالۍ په کچه کې کومه انکشافي شورا ده او د انسپی لخوا او یا د ملي پیوستون لخوا د استنادي دیوالونو پروګرام لري، تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړي؟
خامخا، ځکه چې هغه شوراګان زموږ د دې ولسوالۍ دي او هغوی ته هم دا مشکل معلوم دی او د دې په څنګ څنګ کې ډېر زیات نور مشکلات هم شته چې موږ په خپل بدی ولسوالۍ کې لرو.
مثلا څه شي؟
مثلا فردا د اسنه مخکې کده ته ویم چې دغه د پیوستون د شورا د خوانه کوم شان د خلکو د وبود لپاره جوړ شوی دی نو هغه وخت جوړ شوی دی نو بیا چې پښتنم نه د کړي وران شوی دی اتر یو شوی دی چې بیا جوړول او رغول ته ضرورت لري
دغه ګویان چې د پیوستون له خوا تاسو ته استل شوی دی او اوس وچتي د ستونزه مو د پیوستون د دفتر سره شریکه کړي
شریکه کړم دا بیا هم شریکه او بیا هم فرد موږ د چارواکو نه غواړو چې زمونږ دغه ستونزه ته دوی توجه وکړي
دلته خېوی په دې منځ کې یو کانال تیر شوی دی او ډیر ځمکه خړوبوي دغه کانال ډیره ګټه رسولې ده که تاوان یې ورسره هم رسولی دی
یاره د کانال په اړه بدونه درته ویم که د یوې خوا نه فایده رسولې ده نو بلې خوا نه ډېر زیات تاوان هم رسولی دی ځکه چې زمونږ ډېرې زیاتې ځمکې جبزارې شوې ډېر د کلونو کلونو شنې ډېرې زمونږ وچې شوې هغه ځمکې چې هلته به فردن اوبه نه وي نن هغه آبادې ځمکې فردن د سیند نه به خړوبېدې نن هلته صیبه مهربان د کانال د برکت هلته لوښې ولاړې دي د حاصل نه وتلي دي نو که چېرته زمونږ چارواکي دغې ته توجه وکړي ځکه چې دلته د فایدې نه تاوان ډېر شو
مثلا که حکومت په دغه برخه کې مرستې ته حاضر شي څه وکړي یعنی ستاسو غوښتنه څه ده د دې جبزارو د مخنیوي لپاره څه تدابیر تاسو لرئ په پام کې
چارواکي یا حکومت دې لپاره خپل مسلکي کسان لري که د نر په سنګ کې یو ژور داسې یو جر تیر شي چې دې د زیمونه فردن جذب کړي او بیا یو طرف ته وځي نو کېدای شي دا هم یو مخنیوي یو وجه وي
تاسو مخکې د استنادي دیوالونو خبره وکړه زما د معلوماتو له مخې د پیوستون شورا په ډیرو ولسوالیو کې دغه سي یعنی څوک لوړان دي د تیرو لسو کلونو رئیسی استنادي دیوالونه وخت په وخت جوړ کړی دي ستاسو په ولسوالۍ کې دغه سي کوم اقدام په خو غستل شوی
یاره نه ده خصل شوی ځکه چې زمونږ د سیند غاړه دواړو طرفونه زیاتره زمونږ کې به وسم د سیند لاندې دی او آینده هم لاندې کوي نو تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی
کاکا لدنه علاوه دا کومې ستونزې چې تاسو یاد کړی ستاسو په ولسوالۍ کې خو بیا ډیر کلی هم موجود دي د دې کلو ترمنځ چې کومه مواصلاتي لار د سرکونه دي دغه سرکونه پاخه شوي یا سپاټ شوي دي او که نه هم داسې کچه پراته دي
نه دا سرکونه خو تر اوسه پورې زمان خام دي حتی په زیاتره ځایونو کې هلته موټر د ګرځېدو دغه هم نه دي وړ هم نه دي او د هغه نه پرېږده چې یو لنډ مثال یې درته یم زمونږ پخپله د عمومي د کونړ د عمومي سرک نه تر ولسوالۍ پورې تقریبا یو کیلومتر هم نه راځي تر اوسه هم دغه سرک دومره کچه ده چې ګاډي هم پکې په سمه
کومې ستونزې چې تاسو بیان کړې د دغه ستونزو د حل لپاره ستاسو د حکومت نه څه غوښتنه ده
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ځکه چې حکومت زمونږ حکومت دی د ولس حکومت دی او دغه ورته هر څه معلوم دي نو باید د دې په حل کې یو اقدام وکړي تر څو دغه ولس د مشکلاتونه او د ولسوالۍ د مشکلاتونه بچي
قدرمن اوریدونکو بازمامه د بدیم او د مشال راډیو په حجره خبرونه کې د خیوي ولسوالۍ ته راغلم تاسو خو مخکې د اکاکا خبرې واورېدلې چې په بیلابیلو ستونزو باندې خبرې وکړلې اوس یو ورور ته مخامخ یم دې براته وویل چې د اغه ستونزو نه علاوه چې مخکینی کاکا یاد کړي دوی د خیوي په ولسوالۍ کې سوم د ستونزې لري مهرباني اول بخپل نوم والی
زه محمد ظریف یم د کوچکن ولسوالۍ د زراعتي خدمتونو مسول
تاسو د زراعت په برخه کې کار کوئ ستاسو په دغه ولسوالۍ کې داسې کومې ستونزې دي چې د دغه ځای کاروانګر دیقانان او بزګر ورسره لاس وګریوان دي
لومړی خدا به درته ویم چې په ولسوالۍ کې د انقلاب په تیرېدو سره ډېرې ستونزې راولاړ شوي دي اوس دنیا عصري شوې ده دنیا تقریبا ډېر اوج ته رسېدلې ده ډېره رسېدلې ده موږ تر اوسه پورې هماغسې په محلي شکل باندې هغه کوو کشتکار کوو هغه وجه دا ده چې موږ ماشینري نه لرو د عصري وسایل نه لرو چې هغه کومه سي دنیا غواړي کومه سي په دنیا کې مروج کرنیز طریقې دي هغه موږ پلي کوو نو د ماشینري د بود یو اهم موضوع ده
یو پښتنه راولاړه شوله د یار لسوه او یو نوی کال کې ننګرهار د کوکنارو په رابطه صفر اعلان شو او بیا د دغه مقابل کې د مخدره موادو وزارت ننګرهار ته 100 میلیونه ډالر ورکړل چې په دې کې بیا ماشینري مغسل شو او په ځینی ولسوالیو کې ترکتورونه توزیع شول د ستاسي ولسوالۍ ته داسې ترکتورونه نه دی راغلي
تاغه په پروګرام کې البته د دایق پروګرام او مال پته داغه په پروګرام کې د ولسوالۍ مشران د سکین اصل او دلته د سام خبره وکړه او دا سامې واخسته یو قریله ورکه چې هغه د بډالي خریدار په بډالي خریه کې هغه صرف په دې پیسو باندې کارزونه صفه کړل چې هغه یو موقتی او بنیادی کارنو البته یو سطحي خبره وه خو دا البته زمونږ د رهبری او د مشرانو غوښتنه داسې وه چې په هغه باندې ماشینري نه ده اخیستل شي تر اوسه پورې خیوي ولسوالۍ ته هېڅ نه وه ماشینري نه ده راغلی
اصلاح شوي تخمونه او سري ستاسې د دیقانانو ته رسېږي
ننګرهار ته یو متحد المال تخمونه راځي چې په ولسوالیو کې هغه تقسیمېږي د اصلاح شوي تخمونو په نوم باندې د غنمو په برخه کې یو څه ناڅه تخمونه توضیح کېږي موږ خو یوازې د غنمو نه به بغیر سبزیجات ته ضرورت لرو، موږ صنعتي نباتات ته ضرورت لرو، تخمونو ته ضرورت لرو، نور شیانو ته ضرورت لرو. البته ما په وزارت زراعت کې یو ورکشاپ کې دا یادور شولم چې ولې موږ د شولو په برخه کې تخمونه نه توزیع کوو، ولې تر اوسه پورې د شولو په برخه کې هیڅ کومک نه کیږي. دنیا کار په شولو، د شولو کار په ماشینري باندې کوي، موږ اوسه پورې هغه اصلاح شوي تخمونه نه لرو. نو دا خبره ما هلته کړې ده، یعنی بغیر د غنمو تخمونو نه نور تخمونو کې دومره توجه نه کیږي چې هغه خلک د قانونو اکتفا وکړي او د قانونو ضرورتونه رفع
شي. تاسو چې دا کوم ستونزې یادې کړې، په دغه رابطه باندې کله آریس شوي والی صاحب ته ولا سوال صاحب ته او کنه؟
دا خبر خو بار بار موږ کړې دي، زموږ مشرانو کړې دي، ولایت کې کړې دي، ریاست زراعت یعنی وزارت زراعت ته دا پیشنهادونه شوي دي. خو یو خبره دا ده چې زموږ وطن هر وخت د جنگونو وطن دی، بغیر د جنگ پلان نه دلته بل پلان دومره نه نیول کیږي. کوم نیول شي نو هغه عملي کول لږ وخت غواړي.
داسې په ټوله کې بیا ستاسې د دولت نه څه غوښتنه ده چې د دغه ستونزو په حل کې در سره څه وکړه؟
لومړی خو د دولت نه زموږ تقاضا ده چې اول د دولت رهبري دې جوړه شي، ښه مناسبه رهبري وي، ښه سالمه رهبري، سالم کارونه مخکې وړي. او باغی نه وروسته چې سالمه رهبري جوړه شوه، دولت نه زموږ دا تقاضا ده چې په هره برخه کې د زراعت، چون افغانستان یو زراعتي ملک دی، ټول دنیا وایي چې افغانستان زراعتي ملک دی، مگر په زراعتي ملک کې زراعت نه دا داخل د ګډ نه ماړه نه دي، مسونه ته غذایی یعنی نه رسیږي.
د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو، د حجرې په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت خیوې ولسوالۍ ته راغلی یم، او د دغه ولسوالۍ په ستونزو د کلي له ځوانانو او مشرانو سره خبرې کوم. اوس د یو ځوان مخته ناست یم، دی به خپل نوم راته ووایي او بیا به راته د هغه ستونزو نه چې مخکینو یادې کړي علاوه دغه کلي کې څه ستونزې دي په دغه ورسره خبرې کوو. مهرباني وکړئ اول خپل نوم ووایئ.
زما نوم محمد اسلام امید دی، د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ د ځوانانو د فرهنګي ټولنې مسؤول. خیوي ولسوالۍ الحمدلله د ننګرهار د اغ ولسوالیو نه ده چې یو څه د امنیت د لحاظه، یو څه د زراعت د لحاظه، یو څه د اقتصاد د لحاظه دلته خلک ښه دي. خو دا چې افغانستان عموما ټولې ولسوالۍ یا ټول ولایتونه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بیا هم د دې سهولتونو سره سره دا ولسوالۍ په ډیرو برخو کې مشکلات لري.
مثلا هغه مشکلات چې مخکې هغه کاکاګانو یاد کړل، د هغه نه علاوه ستاسو په دغه ولسوالۍ کې نور داسې عمده مشکلات څه دي چې تاسو د یو ځوان په توګه، د یو فرهنګي ځوان په توګه محسوسوي؟
مخکې چې هغه کم یاد کړل، د هغه سره سره ډیره مهمه عمده برخه چې په تیره د نوي نسل لپاره د هغه د تعلیم برخه ده، او د تعلیم په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي، ډیر ستونزې په مخکې پرتې دي. د هغه نه عمده مشکلات دا دي چې د عامه پوهاوی د خلکو کمزورې دي، د وناسو پرېښودل مکتبونو د ټولو نه لویه ستونزه ده.
یعنی نجونی مکتبونو ته نه ځي؟
مکتبونو ته ځي په کم تعداد باندې، هغه څومره تعداد چې په کار دي په هغه عمره تعداد نه ځي. او بیا که ځي، مشکل بیا د معارف د خوانه دا دی چې هلته د وناسو استادانو کمبود دی. کورونه چې کله د خپلې جنکۍ نه پرېږدي، علت یې دا ښیي چې یار هلته استادان که چېرته ښځې وي یا زنانه وي نو موږ به پرې ایښې وي، خو دا چې هلته نارینه استادان دي نو زړه ډېر نښه کوي. په هغه صورت بیا که چېرته د استادان هم نارینه وي، هلته مشکل د تعلیمي سوی دی. تعلیمي سوی په دې معنا چې معارف کمبود لري، هغه مجبور دی چې داسې یو څوک حال دا چې یي به دلته استعداد والا خلک خود، چونکه دلته دغه اړخونه او نشنلستیان ډېر دي، دا مشکلات ډېر دي چې هلته د استعدادونو کمبود هم شته په معرف کې. په دې علت باندې مې اوسه خلک ټکنی.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دلته چې کوم معلمین تدریس ورکوي، هغه داسې وړتیا نه لري د تدریس؟ همدا دې مطلب؟
ټول نه، ټول نه، دغه ځینې اغم مهلت دای چې دوی کوشش دا کوي چې پوره سوالیو کې دم دغه ول سوالی مربوط یو څو استادان جذب کیدلته، او په کار دا و چې په دې وخت کې مونږه خبره تجربه کسان دلودلې دا چې اوس یا دوه لسم نه فارغ دی یا بر حال د پانتون ماسلین دي، نو دوی مجبور دي چې دا کمبود د وجې ځان سره د استادانو په هیڅ پلیسو ته ونیسي.
دغه د نصاب په برخه کې خو مشکل نه لري، یعنی استادان په دغه نوی نصاب چې جوړ شوی دی د دې کتابونو سره خو استادان مشکل نه لري، پویږي پی؟
او دغه مشکل هم شته، ګرچې حکومت یو پروګرام داسې جوړ کړی دی چې د نوي نصاب لپاره استادانو ته یو څو ورکشاپونه او سیمینارونه جوړ کړي وو، ترڅو چې د نوي نصاب سره دی آشنا شي. خو مشکل به ځکه وي چې یو څه دغه تعلیمي نصاب نوی چې دی په تیره د ریاضیاتو په بخش کې یو څه مشکلات او ستونزې لري، په دې خاطر چې استادان د پخوانو سره آشنا دي. نو که چېرته دغه حکومت دا سیمینارونه ورکشاپونه چې دایر کړي دي دله دوام ورکړي، د ده په دوام سره کېدای شي دا مشکل حل شي.
تاسو خو دغه ستونزې یادې کړي، تعلیمي ستونزو په برخه کې تاسو کله حکومت ته عریض شوي؟
حکومت ته عریض شوي، ځوانان ډېرو ستونزو سره لاس وګرېوان دي چې ډېره لویه ستونزه د ټول هیواد په کچه بیکاري ده. شته دلته با استعداد ځوانان، شته دلته با استعداد او لسانسه ځوانان، چونکه دلته د کار کمبود دی، زمنګ پم دی ولسوالی کې د ننګرهار په نور ولسوالی کې مخالف قوت هم ځوانان دي او هغه ځوانان دي چې حتی لساسو دولس هم پاستي خو مجبورت چې کار نشته د کار د نشتون په وجه باندې هغه مخالف شوی دي هغه ستونزه په دی ولسوالی کې هم شته په باندې بار بار مونږه مناستي کړې دي چې د ناصر جملو نه نامې و ناست لرو د خپل دمدغه ولسوالی د مشرانو د ولسوال په شمول د دې سره چې د ځوانانو ستونزې او د هغه د حل لپاره د لارو چارو لپاره دې مونږ سره سکول شي
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو اوس رازو یو سندر اورو او بیا بیرته راګرځو د وجری پاتې خبرونه باورو
لپاشو مور می واخی په فریاد او سورانه مور می بچکی ہے بچانو تاسو کور افغانستان
رادیو قدرمن اوریدونکو باز بابا د بدیم او د وجری خبرونه ده د وجری په دې خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ ته راغلم او دغلته د خلکو په ستونزو د مشرانو او ځوانانو سره خبرې کوو اوس زما مخ ته یو ځوان ناست دی دی به اول خپل نوم واخلي او بیا به راته دا ووایي چې د یادو کړو شو ستونزو نه علاوه د دوی په ولسوالۍ کې نورې داسې عمده ستونزې څه دي چې د کلي خلک ورسره لاس او ګرېوان دي
عبدالله ریازم او د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دلته د کلینیکونو ستونزې ډېرې زیاتې دي په کلینیک کې موږ پرسونل لرو خو هغه د دولت د خوانه دوی ته هغه لازمه دوا چې څومره دلته ضرورت دی د خلکو تقاضا ده هغه په کمه پیمانه راځي او دغومره نه ده چې زموږ د ولسونو ستونزې پې حل شي
تاسو کله ته دا ووایئ چې ستاسو په ولسوالۍ کې به ټول څو کلینیکونه موجود وي
زموږ ولسوالۍ 15 لوی قریې لري چې د هغې د جملې څخه په څلورو قریو کې کلینیکونه شته دی او پنځم قریه چې د بډیالې په نامه یادیږي هلته کلینیک نشته. دغه ځای خلک هم مرکزی کلینیک ته راځي یا مرکزی دغه د ولسوالۍ کوم لوی روغتون چې دی دلته راځي.
ولسوالۍ مرکزی روغتون کې داسې بسترونه هم شته دی که یو څوک زیات مریض وي او د دې اړتیا ولري چې څلور پنځه ورځې د دا بستر کړی شي نو دا سهولت دلته شته؟
د څلور پنځه ورځو په اړه خو دلته هغه د امکانات نشته، دوا نشته، بسترونه نشته، یعنی سړی پکې سملاستلی شي خو د دوا امکانات به نه وي چې د ده مکمله تداوی پکې وشي. بیا د دې ځاینه مرکزي روغتون ته انتقالیږي او د څو ساعتونو دپاره دلته امکانات شته دی چې د مریض تداوي، یعنی هغه اولیه مرسته دلته ورسره کیدلی شي.
او بیا ډاکتران څنګه دي؟ داسې ښه ایم ډي ډاکتران دي او کنه عادي ډاکتران دي؟
ډاکتران فوق العاده ډاکتران دي او د خلکو سره چلن هم ډیر ښه دی او د مریضانو هغه کومې ستونزې چې دي هغې ته په وخت رسیدګي کوي. خو دا چې ستونزه پکې د دولت د خوانه هغه شته امکانات چې ډاکتران یې په کار واچوي، دوا ده او د دې تر څنګ نور هغه لازم مواد دي، د هغې یو څه کمبود شته. په داسې نوایم چې چورونه شته شته خو په کم اندازه دي.
ښه، او خزینه ډاکتره هم لري؟
خزینه ډاکتره هم لري.
نو دغه کوم مشکلات چې تاسو یاد کړل، یعنی هغه دوایی په وخت نه رسی یو یا دوایی نوی پکې، په دغه برخه کې تاسو کله حکومت ته عریض شوي؟
د دغه روغتون د خوانه په بار بار غوښتنې شوي خو داسې نه دي چې دولت پکې دولت دوی ته هغه کوم سهم چې ټاکلی دی هماغه اندازه سهم ورلیږي، زیات او کم تر اوسه پورې پکې څه نه دي شوي.
خا، په دغه برخه کې تاسو څه غواړئ اوس د حکومت نه؟
د حکومت نه دا غواړو چې زمونږ ولس ته په کتنې یا زمونږ ولس د ضرورتونو ته په کتنې سره په هماغه اندازه زمونږ دپاره دغلته سهولت برابر کړي تر څو پوره شي. د مرکزي روغتون نه زمونږ دغلته خلک غریب دي او تر هغه ځایه پورې دغه د موټر کرایه او یا نور دغه چې دي سهولتونه هغه دوی ته برابر شي چې همدغلته دغه ستونزه د دوی حل شي او مرکزي روغتون ته ضرورت پاتې نه شي. او په بډیالۍ کلي کې دی د کلینیک هم یو څانګه پرانستل شي تر څو پورې چې د هغې قري خلک هم خپلو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی ولري.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، د حجرې په خپرونه کې تاسو د خیوې ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو واورېدلې. اوس زه د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر ته راغلم او د مطبوعاتو له مسول سره ناستیم. عبدالزه صاحب، کدار ته وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د خلکو شکایت دی چې د کونړ سیند د دوی د ولسوالۍ په منځ کې راتیر شوی دی او د سیند دواړو غاړو ته ولسونه د استنادي دیوالونو نه برخمن شوي نه دي. آیا د دې خلکو دغه دعوه سمه ده؟
ډیره مننه. لومړی خو عبد صاحب، تاسو او د حجرې د خپرونې درنو مینهوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د ننګرهار دولتي ادارې په استازولۍ باید دومره ووایم چې موږ مجموعي ډول په دوه ولسوالیو کې د بېلابېلو شکلونو لارې خپل خدمات وړاندې کړي دي. کوس کونړ ولسوالۍ هم یو له هغو ولسوالیو نه ده چې موږ د بېلابېلو شکلونو لارې دلته پروژې تطبیق کړي دي. د کونړ سیند د کوس کونړ ولسوالۍ له ځینو سیمو تیریږي چې طبیعي ده چې هغه مهال چې د سیند سطح لوړیږي نو دواړو خواوو ته به پراته خلک زیانمنیږي. موږ د خلکو په غوښتنو باندې همیشه کار کړی دی. په اوسنی وخت کې که رښتیا هم داسې وي چې لا هم زموږ یو تعداد هیوادوال چې د کوس کونړ ولسوالۍ مختلفو سیمو کې استوګ نه لري او د دې سیند له ګواښ سره مخ دي، دوی کولای شي چې زموږ زیرکتو ادارو سره تماس ونیسي او هغوی به د دوی په سیمو کې خدمات وکړي. که چیرې دوی دا کار کړی او تر اوسه پورې کوم مثبت جواب یې نه ترلاسه کړی، زموږ ترېنه هیله داره چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي، موږ به دغه موضوعات تعقیب کړو. ولې د دې نه وړاندې هم موږ د ځایي خلکو سره په مشوره باندې همدارنګه هغه شوراګانې چې د خلکو د منځ نه ټاکل شوي دي د هغوی په توسط باندې ځینې پروژې پلې کړي دي چې ښایي دا پروژې پکې شامل واوسي چې د کونړ د سیند دواړو غاړو ته استنادي دیوالونه پکې هم جوړ شوي واوسي.
بل هغوی دا دعوه لري چې د دوی لوی لوی کلی چې پنځه کلی دي د دوی ترمنځ هغه سرکونه چې دي ویجاړ پراته دي، یعنی سپارت شویم نه دي او ترمیم شویم نه دي.
ستاسو جواب څه دی؟ مونږ د کلو پراختیا د سکتور له لارې په بېلابېلو پروژو کې په ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوو. یوه هم د ملي پیوستون پروژه ده. د ملي پیوستون پروژه دا داسې یو پروژه ده چې په کلو کې شوراګانې جوړې شوې دي د خلکو د منځه، دوی ته پیسې په واک کې ورکول کېږي، حتی دوی په خپله ګوري په محل کې چې په کومه پروژه باندې کار وشي. دوی چې کله په توافق وکړي بیا هغه پیسې د دوی په واک اختیار کې دي، دا مغینه دوی کولای شي پروژه باندې کار وکړي. زمونږ د معلوماتو له مخې په کوز کونړ کې په ځینو کلیوالي سړکونو باندې دا همدغه پروګرام له مخې کار شوی دی. ولې که چیرې لا هم داسې کلي وي چې هغوی د نورو پروژو په پرتله دوی ته زیاته اړتیا لري چې په سړک کار وکړي، زمونږ هیله دا ده چې هغه محلي شوراګانې چې د دوی د منځه جوړې دي هغوی حق اولیت ورکړي. شورا د پریکړې له مخې په هغه خپلو کلو کې په سړکونو کار وکړي. بله ستونزه دوی دا ښیي چې ژورې ساګانې چې دلته د ملي پیوستون لخوا کیندل شوي وو هغه اوس اکثره وچ دي. دوی وایي چې موږ په دغه برخه کې ولسوال تمارس شوي وو، ولایت تمارس شوي وو، خو تر اوسه پورې چا څه غور نه دی کړی. د دوی دا دعوه څنګه ده؟ دغه اندېښنه چې زموږ درانه ولسونه او د کوز کونړ ولسوالۍ محترم اوسیدونکي وایي دا اندېښنه تر اوسه پورې ولایتي ادارې سره نه ده شریکه شوې. زموږ هیله دا ده دا قابل دی ده چې موږ به دغه موضوع تعقیبوو، ځکه کویان د یوې اوږدې مودې لپاره وځي، باید د اوږدې مودې لپاره د څښاک اوبه د سیمې خلکو ته ورکړي. کیدای شي دا پروژه په درو شکل نه وي تطبیق شوي. دا موږ لپاره مهمه ده. زموږ د خلکو نه هیله دا ده چې یا د ولایتي ادارې سره او هم د کلو پراختیا ریاست سره ډېر عاجل تماس ونیسي. کلو پراختیا ریاست او په خپله رئیس صاحب د دې ادارې آمدګي لري چې دا موضوع تعقیب کړي. بل دوی وایي چې د دوی په ګاونډ کې چې کومې دوه ولسوالۍ پرتې دي، یو د کامې او بل هم د بیسودو، دته د زراعت په برخه کې مشینری ورکل شوی، ترکتور ورکل شوی، خیوی یا د کوز کونړ ولسوالۍ ته دوی دغه سي مراد نه دی ورکړي. د زراعت په برخه کې آیا د دوی دغه داوی سم دي؟ یو محال داسې و چې د هیواد د نور ولایتونو په څیر په ننګرهار کې هم د ډایا کې د بیوسلې کول پروسه شروع شوله. هر هغه ولسوالۍ چې به په هغې کې به د ډایا پروسه په کلي توګه تطبیق شوه نو هغه ولسوالۍ به د سول د ولسوالۍ په نوم نومول کېدله. کوز کونړ ولسوالۍ هم په دې پروګرام کې شامله شوله. او دوی دغه زما د معلوماتو له مخې د بیسودو خلکو هم د ترکتورونو پروژه ځان لپاره انتخاب کړې وه، د کابل خلکو هم د ترکتورونو پروژه انتخاب کړې وه. یو بل ولسوالۍ مثلا د مومنداری کې هلته یو ښوونځی خلکو انتخاب کړی و. کیدای شي د خیوي خلکو هم یو بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړي. یعنی د هغه ولسوالۍ چې پخپل خلکو دا ټاکلې وه چې دوی ته ترکتورونه توجیه شي، که داسې هم شوي چې دوی بل پروژه ځان لپاره انتخاب کړی وي او د ترکتورونو انتخاب کړی نه وي، نو طبیعي ده چې نور ولسوالیو ته په ترکتورونو توجیه شوي، دوی ته ممکن په یو بل پروژه باندې کار شوی. زه چې څومره معلومات لرم د کرنې د ریاست نه په کوز کونړ ولسوالۍ کې په بېلابېلو زراعتي پروژو باندې کار شوی دی. همدا اوس په شپږو پروژو باندې هلته کار روان دی. دا بیارۍ پروژې دي، زراعتي نمایشي قطاعات هلته دي، همدارنګه د کیمیاوي سرو د توسیع پروګرامونه هلته روان دي، مالدارۍ پروژو په برخه کې حتی ګودامونه هلته وجود لري. دا هغه څه دي چې د زراعت په بخش کې د کوز کونړ خلکو ته ترسره شوي دي. ولې بیا هم من په دې باندې اعتراف کوم، ممکن لا هم ځینې ستونزې پاتې وي خلکو. یو نیوکه دا غوې دا چې د دوی په ولسوالۍ کې پنځه لوی کلی دي چې په سلورو کې کلینیکونه شته، خو په یو کلی کې کلینیک نشته چې بوډالۍ ده، او په هغه سلورو کې چې شته هم د دوایي د نشوالي شکایت کوي. د دوی دا دعوه سمه ده؟ منګ پام دی تړاو باندې د عام روغتیا ریاست سره هم تماس درلود. زمنګ د عام روغتیا ریاست ډاډ ولایت مقام ته دار شي، منګ د نور ولسوالیو په سیر د خیوی ولسوالی کلینیکونو ته هم درمل رسولی دي، او سل په سلو کې مو دوی ته درمل ور انتقال کړی دي. هغه څنګه چې د بډیالۍ د کلی د شالتا باندې یو نوی کلینیک جوړ شي، د پروژې شکل داسي شي یو څه سامان ګیري کدوې رښتیا هم ضرورت ولري، دوی به دا څنګه د ولسوالی طریقه ولایتي د سره شریکی مونږ ان شاء الله د مربوطه وزارت سره دا موضوع تعقیب کو. ولی عملا ولایتي ادارا غمره امکانات په لاس کې نه لري چې دوی ته د پروژه شروع کړي. وروسته پښتنه ده، دوی وایي چې د دوی نجونی ځکه تعلیم ته زړه نه خګي چې په اکثرو مکاتبو کې وستازان چې دی خزینه نه دی، هغه نارینه دی، یو نیمه چرته پکې خزه ده. دوی غواړي چې په مکاتبو کې خزینه استادان یو ګمارل شي.
زمونږ هڅه ده چې موږ په ولسوالیو کې په هغه خونځو کې چې هلته جونیز زده کړې کوي هلته خزینه استادان یو ګمارو. په دغه هدف کې موږ تر یو بریده بریالي شوي یو. د کوز کونړ ولسوالۍ هم دلته موږ کولای شو چې هغه جونې چې فارغ شوې دي هغه بیرته هم دلته په ځینو خونځو کې وګمارو. همدا اوس په تازګۍ سره موږ په یو ولسوالۍ نیمه
کې وته ونه په سګنی کال کې چې جونی د درمالمین نه فارغ شوی هغه مونږ بیرته په مغه ولسوالیو کې په خونځو کې وکړل زمونږ به کوشش دی چې د خیوی ولسوالۍ د پوهنې مدیریت د پوهنې د ریاست د طریقې دغه موضوع تعقیب کی ولایت مقام کامل نه مدګی لري زمونږ هیله بدای شي د هم دغه ساس پروګرام لري زمونږه کاغوی وري حتما مونږ دا موضوع د خپل اداري مجالسونو تعقیب کو او غیته به دا وظیفه ورکو شي د وړاندیز په شکل دا موضوع مو سره شریک کړو ان شاء الله مونږ به مربوطه وزارت سره تعقیب
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د وجره په خبرونه کې د خیوی یا کوسکونړ ولسوالۍ د خلکو ستونزې مو اوریدي او په هغه مو د ولایت د مطبوعاتي مسول احمد ضیا عبدالرزی سرګندونې هم واورېدي په دې هیله چې د دغه ولسوالۍ ستونزې د پایټکې عمومي د نننۍ ورځې د حجرې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ خاده آباد اوسئ
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري
څوښته کړشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوښتي چې ما ډې کنده تا پورځان داسې ځنګول ما د ماشومان بچو بچا په ډیره شون ډور مې د غېګنه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وو چې موږ او پولیس لاس پیروا پولیس ته شکایت کړی چې اول د ترته یې دا چې درس بنای
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غاک